زما لخوا هم دومره په پات خبرونه کې زموږ له نورو همکارانو سره اوسئ.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته په 25 دقیقې اونیز بحث کې به بیا هم زه احمد تکل تاسو سره اوسم. د یادونې وړ ده چې دا خبرونه پرون په ژوندۍ بڼه خپره شوې وه او نن یې تکرار خپرېږي. خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري پر سر لس میلیون ډالر جایزه اعلان کړې. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته او که د ټیټې کچې قمندانان هم وي د دوی حکومت یې د له منځه وړو توان لري. د پاکستان صدراعظم وایي په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی او ورسره د افغانستان د نیمایي وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. عمران خان له یوې چینایي تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د سولې چانس برابر شوی. د طالبانو حکومت وایي چې د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې د مرستې 250 مواد نن د هرات تورغونډۍ بندر ته راورسېدل. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پر ټوټر لیکلې. تېره اونۍ د ترکیې د سرې میاشتې مشر په کابل کې وویل چې دوی به په دوو جوپو کې 2500 ټنه بشري مرسته افغانستان ته ولیږي. په دې مرستو کې خوراکي او غیر خوراکي توکي او همداراز دارو درمل شامل دي. اروپایي ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا فعالولو په موخه خبرې نن بیا په ویانا کې پیلېږي. د دې خبرو د پیل اعلان داسې مهال کیږي چې ایران د خبرو د پرمختګ لپاره یو اساسي شرط وړاندې کړی، هغه دا چې پر دوی د امریکا ټول لګول شوي بندیزونه لرې شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال ایمانویل مکرون سره پرونی خبرې ګټورې او عملي بللې. پوتین له مکرون سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې دته د فرانسوي سیال لخوا شوي یو شمیر وړاندیزونه د لانجې د اوري په مخه پرمختګ ته لاره اورولی شي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. 25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کې کړې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بحث ته ښه راغلاست. طالبانو نن وویل چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د حملو د پلان جوړولو په اړه د پاکستان پر ادعاو څېړنې کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل هیچ چاته به د افغانستان له خاورې پر بل یو هیواد د برید اجازه ورنه کړل شي. دا تورونه او په ځواب کې غبرګونونه وروسته له هغه مخې ته راځي چې وسلوالو مخالفینو په پاکستان کې خونړۍ حملې وکړې. په دې حملو کې د پاکستاني طالبانو او بلوڅ بلتون پالو وسلوالې ډلې تورنې شوې دي. پرون په کورمه ایجنسی کې د پاکستان د پوځ پر یو پوسته د برید پر مهال 15 پوځیان ووژل شول. د دې برید پړه پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ډلې ومنله. له دې مخکې په بلوچستان ایالت کې بلوڅ بلتون پالو پر پاکستاني ځواکونو په دوه جلا حملو کې یو شمیر پوځیان ووژل. له پرونۍ حملې وروسته د پاکستان پوځ وویل چې د تروریستانو لخوا د افغانستان له خاورې کار اخیستل په کلکه غندي. د کابل او اسلام آباد پر اړیکو د دې حملو اغیز بڅوي. د نن ورځې په 25 دقیقې اونیز بحث کې پر همدې موضوع بحث کوو. د بحث میلمانه دي د پخوانی ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي او پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معارج. ښاغلی معارج، تمه ده چې په څو شیبو کې له خپرونې سره یو ځای شي، خو اصولي صاحب سره چې همدا اوس راسره پر لیکه دی، لومړی ښه راغلاست ورته وایم. په پاکستان کې د بلوڅ بلتون پالو او پاکستاني طالبانو حملې ولې وروسته له دې چې په کابل کې طالبان واکمن شول زیاتې شوې دي؟
اصلا په پاکستان کې ظلم او استعمار دومره تر دغه حده رسېدلی ده چې په پاکستان کې میشت قومونه ولسونه ترې په عذاب دي. هلته جنجالونه اوج ته رسیدلی. تاسو وګورئ هغه ازادي خوا جنبشونه او یا هم د حقوقو مدافعین چې تظاهرات کوي په هغه هم بندیز لګیږي. د مثال په توګه مغیالی وزیر ویلی شو منظور پښتون باندې مخامخ حمله کیږي. بیرن په داسې یو هیواد کې چې د ولس حقوق د پښو لاندې شوي دي، کلتور عنعنات یې د پښو لاندې شوي دي، ژبه ترې اخیستل شوې ده، ولس مجبوریږي چې د دا ډول نظامونو په مقابل کې ودرېږي او درېدلی دي. تاسې دغه حملې هم ګورئ چې د ډیورنډ د پولې اخوا د پاکستانی اردو په مقابل کې کیږي. زه فکر کوم چې دا په طالبانو پورې د طالب د افغان دولت فعلي افغان دولت پورې اړه نه لري. علت یې دا ده چې خپله طالبان تر اوسه پورې نه په رسمیت پیژندل شوي دي، نه دومره قوي او مقتدر دولت دی چې دوی وکولی شي د پاکستان مخالفین حمایه کړي. بنان دا هر څه چې کیږي د پاکستان د پوځ د کردار د وجې کیږي، څنګه چې دوی د ولس سره گزاره کوي په هماغه ډول ولس د دوی په مقابل کې درېږي. او حتی اسلام پالې ډلې او ټي ټي پي اوس دا شعار ورکوي چې موږ په پاکستان کې اسلامي نظام غواړو، چې دا یې حق ده. لکه څنګه چې په دې منطقه کې د جهاد نارې پورته شوي دي هر وخت، پاکستان هم کله چې د اسلامي خود څخه ودول کوي نو اسلام پالې ډلې دا حق لري چې هلته د جهاد نارې پورته کړي.
ستاسو په نظر افغان طالبان مرسته کولی شي له اسلام آباد سره د دې لپاره چې د دې ډلو د حملو مخه ونیسي؟
کاملا دوی کولای شي چې همکار ووسیږي ورسره او دغه ډلې ټپلې چې د افغانستان په پولو کې د ډیورنډ کرښې آخوا فعالیتونه لري، امکان لري په افغانستان کې هم د ځینو ډلو ټپلو سره همکاري ووسیږي. دوی تاثیر ګزاره دي په ځینو حالاتو کې تر یو حده پورې، اما په کل کې دا بیا د پاکستان د دولت په پالیسۍ پورې اړه لري، د پاکستان د دولت د استخباراتي ادارو او د پاوز په کردار پورې اړه لري. څنګه چې شل کاله څلوېښت کاله دوی کرلي هغه بریبي، دغه منطقه هر وخت د ډیورنډ د پولې آپا منطقه هر وخت نام نه کړې وه، مشران یې ورته وژلي دي، سلایب کې ویشلې ده، تروریزم ته یې سوق کړې ده، حتی د مخدره موادو د کښت لپاره هم. دا د پاکستان د دولت تقریبا که رسمی پالیسی نوی هغه پالیسی وی چې د استخباراتي ادارو لخوا مخ کې وړل کېدلې، بنان هغه تاثیرات موجود دي او ډیر تاثیر به ونه لري.
مننه اصول صاحب. د سیاسي چارو شنونکی پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج له خبرونې سره یو ځای شوی. معارج صاحب، ښه راغلاست. درته وایم، ولې د طالبانو د حکومت له واکمنېدو سره د بلوچ بلتون پالو او د پاکستانی طالبانو حملې زیات شوې دي؟
دا د سه تر ډیر زیات تړاو د سرنل لري چې مثلا د طالبان حکم شوې دي او د پاکستان کې د حملې په اوس وخت کې زیات شوې دي. مثلا د بلوچانو د ازادي خوایي خوځښتونه او یا مثلا پی ټی ایم یا ټی ټی پی دا له پخوانه فعال و. پی ټی ایم خپل فعالیتونه کول، یا د ازادي خوایي جنبشونه د بلوچانو له پخوانه و. ان تقریبا د ډاکټر نجیب په وخت د خیر بخش بلوچ په افغانستان کې راغله او پناه وړه وه. یا مخکې مونږ وګورو اکبر بوکتی یا هربیار صاحب میری و، دا کسان په پاکستان کې په مرموز شکل باندې ووژل شول. همداسې نور کسان په عینو مینه کې، یا یو څه ډله مغ له پخوان راغلی وه، دا د نیمروز او د فراه په منځ کې غر و، دلته جهاد کې پټ سوي وه له پخوانه. دا مسایل وو. دا چې ولې اوس دوی راپاسېدلي دي، یا ولې اوس مثلا داسې مشکلات جوړ شوي دي، دا یو ډول فشار ده د غرب د خوانه، خصوصا د امریکا او د دوی نه دا سیاسي بول لري. ځکه پاکستان ډېر زیات تمایلات رابط جوړ کړي له چین سره، چې په دې باندې غرب او انګلیس او امریکا په دې خوشحاله نه دي.
مارش صاحب، دا احتمال څومره شته چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پاکستان حکومت د دې ډلو پر ضد عملیات چټک کړي وي او په نتیجه کې دوی هم خپلې حملې زیاتې کړي وي؟
ګورئ، دغه د خپل طالبان چې دي، طالبان هم ډېر زیات واکمن نه دي، دوی هم دا د نورو تاثیر لاندې دي، خصوصا د غرب یا خپله د امریکا او دوی اثرات پرې لري. دا یو ښکاره خبره ده. دا خپل د طالبان
کله واضح وي او بخي څوک خي تاسو چې د غرب تر تاسو
موږ د افغانستان طالبان خي دا هم یو تاسیس لري. ځکه ما ویل چې ټوله کې په پاکستان باندې فشار اوري، دغه ټول تکتل باندې په امریکا خوشاله نه ده. ځکه تاسو ګورئ چې مجری هواد په دې سیمه کې د غرب اجراءات ټول پاکستان کول، مرم اوس امریکا په دې مندوره بې اعتماده سوی ده چې دغه مجریتوب یې قطر هیواد ته ورکړی ده او خپله حافظ د منافع د امریکا تقریبا قطر ده، دغه امتیاز د پاکستان هم لاړ ده. یعنی دوی ډېره هڅه کوي، نو په ټوله کې دغه وضعیت چې موږ ګورو د پاکستان حالات ښه نه دي، کیدای شي دغه خپله بلوچستان یو آزاد هیواد اعلان شي.
بله غواړم چې وروسته په دوام کې له تاسو دواړو نه هم له تاسو نه هم له ښاغلي اصولي نه زده پوښتنه وکوم چې طالبانو د افغان طالبانو او د پاکستان د پاوځ یا د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې ډېر ښه وو او حتی پخوانی حکومت به پر طالبانو تور لګاوه چې دوی د پاکستان د پوځي استخباراتو سره همکار دي یا هغو مرسته ورسره کوي. دغه دوره د همکارۍ یا د ملګرتیا د افغان طالبانو او د پاکستان پای ته رسیدلې. لومړی اصولي صاحب تاسو.
بلی، زه په ډېر اطمینان سره ویلی شم چې پاکستان هیڅ وخت په افغانستان کې مقتدر دولت جوړېدل نه غواړي. هغوی دغه سیمه هر وخت د یو نوه سیاسی فشار لاندې یا د سیاسی انحصار لاندې کنټرول لاندې غواړي. د همدغې له وجې د دوی لپاره اشخاص ډلې او ټپلې مهم نه دي، د پاکستان لپاره د دوی عمومي پالیسي مهمه ده. نن که طالبان قدرت ته رسیږي او یا قوي مقتدر دولت ته د دنیا سره جوړجاړی کوي او په افغانستان کې خولس موجود ده، ملت شته دی هلته، او زه په دې مطمئن یم لکه څنګه چې په یو وخت کې ملا رباني او ملا عمر دوی کنټرول نه کړای شول ځکه هغه اصیل افغانان وو او د دې خاورې وو، دوی په دې پوهېږي چې دوی بیا سبا ملا برادر او همدا ډول ملا یعقوب هم نشي کنټرولولی. او د دغه لپاره د یو قوي او مقتدر دولت د جوړښت لپاره هر وخت د پاکستان پالیسي خنډ به د افغانانو لپاره. دوی پخوا که انډیوالي کوله هم په افغانستان کې د نظام د سقوط په خاطر، په افغانستان کې د بنسټونو د منځه وړلو په خاطر، په افغانستان کې د قوي او مقتدر دولت د جوړښت په خاطر د دې خلکو لاسنیوی کړی ده. نن ورځ به د دې خلکو لاسنیوی د دې پر ځای باندې چې د قوي او مقتدر دولت د جوړښت لپاره وکوي، برعکس په ځینو مواردو کې امکان لري دوی ته خنډونه هم جوړ کړي. نو دا انډیوالي موقته وه، دا انډیوالي بنیادی نه ده، ځکه اصلا د پاکستان دوستي د افغانانو سره دایمي نه ده او دوی هر وخت زموږ خارجي پالیسي دوی هر وخت د کنټرول لاندې غواړي او د دې ترڅنګ دوی نشي زغملی چې په افغانستان کې قوي او مقتدر دولت موجود وي. دوه علتونه عمده موجود دي چې دوی ولې نه غواړي. دوی په دې پوهېږي که په افغانستان کې مقتدر دولت او په اقتصادي لحاظ په پښو ولاړ دولت دلته جوړ شي، نو تراچکه دغه خلک چې پراته دي افغانان دي او دا خاورې ادعا هم موږ لرو او قوالی دي موږ سره ده بنان. دوی په دې ډارېږي چې دا ولس بیا په خپله ځي هغې خواته او دولت هم په افغانستان کې د دې جوګه کېږي چې د دغې خاورې ادعا وکړي او د خپل حق دفاع وکړي. دوهمه خبره یې دا ده چې په یو طرف کې د کشمیر په مسله کې دوی لانجه لري د هند سره او د افغانانو هندوستان د دوستۍ څخه ډارېږي. که د دواړو طرفه قوي دولتونه او دوست دولتونه او د دوست ملتونه په اصطلاح د دوی د دغه ویرانوونکي پالیسۍ په مقابل کې ودرېږي، دوی دا ویرانوونکي پالیسي بیا په راتلونکي کې مشکې نه شي وړلی.
مننه. په عین موضوع غواړم ستاسو نظر هم واخلم عارف صاحب، چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت او پاوځ ترمنځ پخوا ډېر ښه اړیکې وو، د دې دوستۍ دوره پای ته رسېدلې؟
مهرباني ده څنګه چې اصولي صاحب بل یو بود همدغه چې همیشه دوی کوشش کړی په تاریخ کې چې افغانستان کې ثابت حکومت نه غواړي. دا درسته خبر ده ځکه چې هر څه د بیا هم افغانان دي او بودنه تقریبا همدا دقیقه دي چې د کوز پښتونخوا نه تنه چې د پښتنو نه بلوچان نه ټول نه دا هیر لري چې بیا هغوی بېرته راځي. نو خامخا مونږ ته بله خبره عمده دا ده چې د طالبانو سره د دوی ښې اړیکې د غرب په وجه باندې وي، ځکه ما وویلې چې پاکستان چې په 1948 کال کې جوړ سه دا د یو خاص هدف دپاره جوړ سه. د نړیوالې جګړې نه وروسته انګلستان نه سه کولی چې مثلا هند وساتي او دلته هېره وه چې هغه وخت د سوویت یا د شوروي نه قوارانسی مثلا که اکرا نفوذ بنه کی په ګرمو بود هندستان کې نو کله چې لزار شاه حکومت سره دی وغه کېدل چې کدای شي کدوی سنتوتا راسی غواکې ناتونه وسنتو نو زار شاه له خوا نه دغه مسله رد شوله نو دوی مجبور شول چې حکومت په اسلامي فکر باندې جوړ کړي ته د شوروي مخه ونیسي چې ګرمو بود ترانسي
مارې صاحب کلن راته ووایې یعنې طالبان هم د افغانستان د پخوانیو دولتونو پر پله پلګ دي او په راتلونکي کې به د یو خپلواک نظام په توګه خپلې پریکړې وکړي.
ګور دا جوته خبر د هر حکومت ترازی او څه مجبوریتونه لري، یا به د پردیو له خوا نه کېنول کېږي یا به تمایلات غ صدر یا به دوغوی مراتل لري، مرم هر هیواد کې هر څوک هر وګړي په دې فکري چې باید خپل هیواد ته ژمن وسي، خپل هیواد ته راتلونکي ته کار وکړي، نو خامخا کرا کرا دا پالیسي جوړوي چې مثلا به استقلالیت ته ورسېږي. امیر عبدالرحمن خان موږ مثال ورکولی شو، تاشکند راوست ګریون په جبوسلاس کې سره مایدې مذاکرې بېرته راغی، د ګوډاګي پسې قرا قرا داسې وضعیت غوره کړ چې هم افغانستان ته کار وکړه. افغانستان کې ډېر قصرونه او سیستمونه اداري او قضایي او استخباراتي او پوځي هر څه هم جوړ کړ. بالاخره انګریزان د لاسه دومره پتنګ و یعنی دا د دوران مسله او دا مسایل ټول د مشهد او سیستان او پنج دی د مشکل د فشار په وجه باندې ورته جوړول. هر څوک دا کوشش کوي. نو خبره ما دا کړه چې تمایلات او دوستي د طالبانو او د پاکستان سره بنا پر د غرب چې ما وویل پاکستان یو مجري هیواد وظیفه ورکوله چې به کار مخته بوزي، هغه کار بول لپاره دغه ارتباط او سیاسي ارتباط و داسې خاصه دوستي خپلې دوی نه لري سره. دوی ټول ځورېدلي دي، بندیان سوي دي، وزل سوي دي، دوی خدای لري په زړه کې خپله ملا یعقوب اخوند خپل پلار انتقام په لټه کې ده. ملا ملا برادر هفته کار هلته بندي وو، همداسې ملا عبیدالله او نور کسان دوی وزلي دي، دوی کله زړه نه وځي. دا خو سر چې مسله د مجبوریت په افغانستان کې دلته دوی په نظر باندې ښکېلاک و کفر راغلی و، دوی مجبور والته پناه وړې وه. او بلکه په د پردیش شاته خو موږ پوهېږو چې دا لوبه وه، لوبه د مجري پاکستان و، مجبور دوی سره همکاري و.
د بلوچستان تاسو مخکې یادونه وکړه چې د بلوچ بلتون پالو د مبارزې د بلوچستان د جلا کېدل چې دوی البته غواړي د یو خپلواک هیواد په توګه، دا به په سیمه کې د یو بل خپلواک هیواد چې د افغانستان ځینې برخې به هم پکې لاړې شي او د ایران ځینې برخې به پکې لاړې شي، د دې د رامنځته کېدو او په نتیجه کې په سیمه کې د یو نوي جوړښت نوي جیوپولیټیک جوړښت د رامنځته کېدو باعث نه شي، په دې کې به د افغانستان ګټه وي که به نوي تاوان به وي د ایران همداسې که دوی باندې لږ رڼا واچوي.
داسې یو خو دغه پاکستان ما وخت ورسې جوړ شوی هیواد د بل چا لخوا نه جوړ شوی، د خاوره د هند د په افغانستان اخیستل سوې جوړه کړې ده. خپله که چیرې غرب وغواړي بالکل دا کار کوي. مخکې هم تقریبا په 2001 کال کې داسې یوه انګیزه وه چې بلوچستان به ازادېږي، د سیستان او زایدان سیمې به هم له ایران اخیستل کېږي. په خپله بلوچستان کې دا سیمه چې بلوچ ورته وایي، دا انګریزانو ډېر پخوانه یعنی بهرنیانو دته بلوچستان هویت ورکړی، د نصیر خان بلوچ له وخت نه. منتها خبره په دې کې چې دلته زیاتره تقریبا 80% پښتانه دي د خپله په بلوچستان په سیمه کې، یعنی دا د افغانستان یو جز و. یو وخت کې هم څه په 1900 کال کې ستره مچاو به افغانستان جوړو په شیر سر جرګه کې نصیر خان بلوچ د میر عبدالله ورور د خپل راغی اصلا بیعت یې وکوي چې زه و تاسو افغانستان سره یوځای کېږم، باج به ورکوم او که چېرې په ما باندې کومه پېښه راځي بیا تاسو به ما دفاع کوئ، کوچه حمله وکړله. دغه وخت د افغانستان یوه سیمه وه تقریبا ده. نو بنان دغه خاورې په لوی لاس اخیستل سوي دي او مملکت جوړ سوی. که چېرې غرب وغواړي په هر وخت دا کولی شي چې بل دا ټوټه کړي. داسې ما وویل چې انګېزه وه چې بلوچستان به جوړېږي، د موږ د نیمروز ساحه هم ترې اخیستل کېږي، د سیستان او زایدان سیمه ته به د ایران او د خپل اوسنی بلوچستان. منتها بیا پروژه دا وه چې پښتونستان یا تراټکه پر د افغانستان ذاتي خاوره بېرته افغانستان ته ورکول کېږي. نو هغه سیم به ولته به تنه د یوازې به دغه پنجاب او سندھ به یو ایالت پاتې کېږي. بیا داسې انګېزه هم وه چې په پامیر په سیمه کې هم یو مملکت منځ ته راوړي. دلته دا پروګرامونه
نه دا د تیوریګانې وې، د دسیسې یا کانسپایرسي تیوریګانې په دې برخه کې وې چې هېڅکله تایید نه شوې د هېڅ حکومت او د هېڅ دولت لخوا. اصولي صاحب، ستاسو په نظر د بلوچ بلتون پالو دعیه دا ده چې له افغانستان سره به یو ځای کېږي او که به جلا دولت جوړوي؟
دا خو دوی واضح بلوچستان وایي چې دوی استقلال اخلي او جلا دولت غواړو. د موږ لپاره مهمه نن دا ده چې په منطقه کې پاکستان دولت دغه خلکو د خپل حقوق ورکړي او افغان دولت هر دولت چې وي که هغه د طالبانو دولت وي که هغه هم بل یو دولت وي دلته هم په تیر کې هم په راتلونکي کې او هم په اوس کې باید د دغه قبایلو او په خاص ډول بلوچو حمایت وکړي په دې مسله کې، ځکه دا یو ملت ته او د ملت شکنجه کول، رټل، کلتور ژبه ترې اخیستل دا یو لویه جفا او ظلم ده. نو دوی د یو مستقل دولت د جوړښت په لټه کې دي، او دا چې مثلا دغه دایا بیا د افغانستان څنګه کیږي چې تر ګوادره پورې دا خاوره دي موږ وه، تر اټکه پورې موږ وو، لوی افغانستان وو، احمد شاه بابا جوړ کړی وو، دا بیا وروستۍ مسایل دي.
مننه. د خبرونه ورستیو څو دقیقو ته رسیدلی یو غواړم چې کلګ دا بس سره راټول کو. فکر کوي د طالبانو په موجودیت کې د یو مقتدر افغانستان جوړیدل چې د پاکستانی طالبانو مخالفتونه هم پای ته ورسوي، په نتیجه کې یو د بلوچ بلتون پالو دا وسنۍ مخالفت هم پای ته ورسوي، د طالبانو په حضور او په موجودیت کې ممکن دی؟ اوسلی صاحب لومړی تاسو او بیا مارش صاحب نام دا پوښتنه کوم.
اصلا زه چې څومره ګورم د طالبانو تحریک اوس چې په افغانستان کې دولت نیولی ده، قدرت نیولی ده، په هغه صورت کې چې دوی و اکثرو نورو ډلو ټپلو سیاسیونو، هغسې پاکو سیاسیونو، وطن پالو هیواد پالو سیاسیونو ته چې وطن ورته ګران دی، که هغه په کوچنۍ ردیف کې دي، که هغه په لوړ ردیف کې، او چې د فساد نه خالي دي، غیږه خلاصه کړي، ټول قشر ته، ملت ته دوی ښه راغلاست وایي، ځوانانو ته ځای ورکړي. زه مطمئن یم چې د دې خلکو په وجود کې یو مقتدر دولت جوړېدلی شي، خو اولی شرط به دا وي چې د دنیا سره دوی جوړجاړی وکوي، د دنیا سره په خبره باندې پوه شي. ولې نه؟ ځکه دوی هم افغانان دي، او بیا اکثره د کلي راغلي خلک دي، او د کلو راغلي خلک حتما د ولس په درد باندې ډیر پوهیږي نسبت اشراف زادګانو ته، هغه خلکو ته چې ټول عمر یې په پیسو کې په چرچو کې ژوند کړی وي. دا په تیر کې هم ثابته شوې ده، هغه ډلې ټپلې چې غریب وو، او هغه سیاسیون چې غریب وو، او هغه احزاب چې غریب وو راغلي وو، هغوی هر وخت کوشش کړی ده چې وطن لپاره کار وکوي. نو دوی چانس لري، ولې نه که د دې چانس څخه مثبته او مثمره استفاده وکړي.
کلن راته ووایاست چې په کورنۍ سیاست کې یا کورنیو پالیسیو کې طالبان باید څه وکړي چې له خلکو نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، له سیاسي ګوندونو او خپل مخالفینو سره باید څه وکړي؟
زما په اند باندې دوی د ټولو نه د مخه ولس ته مراجعه وکړي، د ولس نه خپل مشروعیت واخلي، او هغه انانات زموږ او ستاسو لویه جرګه ده ترڅو نړیوال مشروعیت ته لاره هواره شي. پخوانی امنیتي ارګانونو نظامیان راټول کړي، د خپلو نظامیانو سره یې په څنګ کې ودروي، او زموږ ځوانانو ته د رښتینی هغه د کار کولو حق ورته ورکړي. د دوی ترمنځ د طالب او د نه طالب تفکیک ونه شي، زه مطمئن یم چې د دوی لاره هواره ده او خلاصه ده، مخ په وړاندې، او هیڅوک یې مخې ته نشي درېدلی.
مننه. او معارج صاحب لومړی دا راته ووایاست چې طالبان د یو مقتدر دولت د جوړولو توان او وسایل او امکانات لري؟
دغه اقتدار او مقتدر کېدل دوه ډېر بنسټونه قوي لري په ټوله دنیا کې. یو اقتصاد ده، یعنی یو په زیربنا جوړېدل یا په خپل اقتصاد په مټ باندې درېدل دلته ویل کېږي. دوهم یې سیاست ده، چې څنګه د سیاست کولی شي او پالیسي جوړولی شي، خصوصا بیا د ډېر مقتدر هیوادو سره داسې اړیکې درلودلی چې هغوی ته قناعت ورکړي، چې په دوی باندې اطمینان وکړي، او دا مثلا د سیمې هیوادو د الټرنیټیو په اس باندې وساتي. وروسته له دې نه بیا نو کېدای شي طالبان بالکل که چېرې په خپل زیربنا او اقتصاد ته کار وکړي، نړۍ سره په دې اصولو پر بنیاد باندې اړیکې جوړې کړي، او داسې یو سیاست وکړي، او داسې یو بهرنۍ پالیسي ولري چې هغوی ته قناعت ورکړي، د هغوی ګټې او خپلې ګټې تشریح کړی شي، او نور نو داسې مثلا چې د افغانستان قرباني نه شي، دوی برعکس سیاست ته مخه وکړي، او مثلا د پاکستان یا د نورو الټرناتیو ته جوړ شي. دا په هغه وخت کې بیا کېدای شي په فعلي حالت کې یو معیاري حکومت جوړ کړي، یعنی ملي او قانوني مشروعیت ترلاسه کړي، یعنی خلکو جرګې ته یا رایو ته
مارسب
نامه یا قانون اساسی جوړ کی.
اصولي صاحب د لوی جرګې یادونه وکړه او تاسو هم د جرګې یادونه کوي، خو طالبانو واضحا رد کړې ده. ظاهرا د دوی په ذهن کې د دینی عالمانو د یوې شورا جوړول په پام کې دي، پارلمان په نظر کې نه لري، لوی جرګه باندې باور نه لري. په داسې یو حالت کې به دوی مشروعیت له چا اخلي؟ یعنی د دې متبادله له طرح څه کېدای شي؟
ګوره دغه شورا چې جوړي یا د علماو شورا جوړي، دا هر څه کوي. و دلته سوال دا ده چې دغه عالمان څوک ټاکي؟ دا معارج ټاکي، اصولي ټاکي، افغانان ټاکي او که خپله طالبان ټاکي؟ خو که طالبان ټاکي خو دا بیا نو مشروعیت نه سه، ملي نه سه، ځکه دوی خو تیار په قدرت کې دي، توپک ورسره په ادالاتو کې ناست. نو بیا ضرورت څه شی ده چې تاسې بله شورا جوړوئ؟ که بیا شورا جوړوئ، د عالمانو جوړ، نخبګانو هر څه جوړوئ، ملت ووایه چې تاسې خپل استازي په همدې عالمان را معرفي کوي، ملت ته ووایه چې معرفي کوي، بیا هم بیا درسته ده خلکو سره.
یعنی تاسو یو انتخابي میکانیزم سپارښتنه کوئ؟
بالکل بالکل، ملت به خپل اراده یا خپل تمثیل په دې حکومت کې وویني. یعنی نور حکومت داسې نه ده چې طالبان موږ ملامت کړو. خمینی هم له فرانسې نه راغی، یو اسلامي انقلاب راوسته، مرم وروسته هغوی معیاري حکومتونه جوړ کړل. همداسې په نورو هېوادو کې هم دا کار سوی دی، انقلاب کې یا کودتا کې یا په زور باندې حکومت راځي. خپل استاد رباني هم راغی او تحمیلي حکومت له پاکستان جوړ سوی و. دلته راغی د دوی هم کرا کرانه معیاري حکومتو ته، له کمونستان هم په د کودتا په ډله په ترس کې راغلل. مرم بیا موږ ولیدل وروسته ټاکنو ته یا لویو جرګو ته مراجعه وکړله، داود خان هم کودتا وکړله، مرم پس به لویو جرګې ته کېناسته، مشروعیت واخیسته. طالبان هم بد وخت ځای نه کې تر ډېره پورې اوس هم شپږ میاشتې تېرې شوي دي. په هر ډول چې کېږي، لویې جرګې یا ټاکنې یا که نورې شوراګانې، هر څه جوړوي د خلکو په رایه باندې جوړ کړي. بغیر هغه نه خو دا خو بیا مشروعیت نه لري، په هم په نړیواله کچه هم په دننه باندې په افغانستان کې. نو بینان دا خو یو معیاري حکومت چې ورته وایي همدغه ته وایي. پارلمان او نور قوې مثلا درې څنګه چې حاکمیت، قلمرو، نفوس، د دولت عناصر لري، همداسې بل مقننه او قضایه او اجرا او هغه ونري. او بخښنه غواړم، وروستۍ خبره ډېره مهمه فعلي هلکه، طالبانو ته عدالت یا د څارولو یا د قضا جوړول او استقلالیت ته، چې عد اقل دا خلک خو د خپل درخواست د عریضې لپاره کوم بیا عدالتي کېږي، هر طلاق فی کېږي، دغه ته مرجع خوي چې حداقل د دوی چې ورسره ته درخواست پر وړاندې کړي.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معرج او د پخوانی ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي چې په دې خپرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو، تر بیا د خدای پامان.
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د چهار شنبه د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اورېدل شي.
Last one.